درنو عزت من اوریدون کو السلام علیکم پدین نیم ساعت ما خامنه خبری مجله کوم زنوری اسنوری هر کلای کوم په افغانستان کې طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویل نړیوال ټولنې سره ښې اړیکې غواړي خو دا خبرداری هم ورکوي
د نړیوالو نه هم دا غواړي چې کتا سه په افغانستان فشار راوړي په افغانستان باندې ډول ډول د فشار افشنونه کاروي دا به د هغې چا په ګټه وي چې هغه ټول دنیا ته ضرر رسوي
له دې خبرداري د طالبانو هدف څه دی
په دغه وینا او د غواړي چې دغه ډیپلوماسۍ ته ادامه ورکړي چې په نړۍ په دې طریقه فشار راوړي
په دې اړه مو د سیاسي چارو د وکتونکو نظر اخیستی د خبریالانو د حقونو ملاتړي بنسټونه د کامایر هوایی خصوصي شرکت پر هغه عمل سخت په غوسه دي چې ویل کېږي د خبریالانو په نوم له یوې الوتنې په ګټه اخیستوی بهر ته د خپلې کورنۍ غړي او همکاران ایستلي
کامایر شرکت د خبریالانو په حق کې ستره جفا کړې ده لوی جال تر سره کړی دی
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر خوست کې هم په دې وروستیو کې ډیر خلک وزګار شوي
مختلف مزدورۍ ډیرې وي اوس چې څومره کورونه دي کورونه په ټاپه وي لوړ دي
کولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره اپیلو صفه ولستانه زیاده خبرونه چمتو کړې دي
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی طالبانو د ملګرو ملتونو په هغه پریکړه اعتراض کړی چې د دوی استاذې د ملګرو ملتونو په شپږمه یمه عمومي اسامبله کې ګډون او وینا نشي کولای د طالبانو حکومت له نړیوالو شرکتونو غوښتي چې افغانستان ته خپل الوتنې بیا پیل کړي او په جرمني کې نن خلکو د نوي پارلمان د ټاکلو لپاره رای ورکړي طالبانو د ملګرو ملتونو پر هغه پریکړه اعتراض کړی چې ویلې دي د دوی استاذي د ملګرو ملتونو په شپږمه عمومي اسامبله کې ګډون او وینا نشي کولای په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین چې په ملګرو ملتو کې د طالبانو د حکومت سفیر نومول شوی نن ازادي رادیو ته ویل چې دوی حق لري د افغانستان استاذي تو بوکړي او د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې برخه واخلي
ما حمایت مردمی داریم و توانایی داریم
که موږ د خلکو ملاتړ لرو او موږ د دې وړتیا لرو چې د خپل خلکو او هیواد دفاع وکړو دا زموږ حق دی چې د ملګرو ملتونو د اصول پر بنسټ د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت وپیژندل شو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک ویلی او غلام محمد اسحاق زای به د دوشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب وینا وکړي خو ښاغلی شاهین نن ویلی او کس چې د افغانستان په هیڅ برخه کې کنټرول نه لري په کوم اصول د افغانستان په استازیتوب خبري کوي په ملګرو ملتونو کې د افغان حکومت په خوانی استازې ښاغلی اسحاق زای اوس هم په خپل دنده پاتې دی ځکه لا د ملګرو ملتونو د اعتبار بخښنې کمیټې په دې اړه کومه پریکړه نه ده کړې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په دې انتقاد کړی چې د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پر موضوع حاضر د مغاور نه کیږي متقی پرونو ویل روسیا له طالبانو په بخښنې سره لاوروف پرونو ویل روسیا له طالبانو سره اړیکې لري او د ملګرو ملتونو بندیزونه دا ډول اړیکې نه مننه کوي
د امنیت شورا په پریکړه لیکونو کې اوسنی بندیزونه داسې اړیکې نه منع کوي برعکس اړتیا ده چې د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونه تجدید سي د دې لپاره چې سیاسي پروسه مخته ولاړه سي او دا چاره له طالبانو سره له کار او زموږ له اړیکو پرته ممکنه نه ده
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی نن خبرداري ورکړی چې نړیواله ټولنه دی پر دوی باندې د فشارونو اچولو ته د پای ټکی کېږي هغه ویل طالبانو له نړۍ سره خي اړیکی طالبان له نړۍ سره خي اړیکی غواړي خو که فشارونه دوام پیدا کړي لدی وضعیت به هغه یې ګټه واخلي چې ټول نړۍ ته غواخ پیښولای شي د طالبانو چارواکو له نړیوالو هوایی شرکتونو غوښتي چې افغانستان ته خپل الوتنې بیا پیل کړي د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي د کابل په هوایی ډګر کې ستونزې حل شوې دي د کابل هوایی ډګر چې تیره میاشت د بهرنیانو او له خطر سره مخ افغانانو د ایستلو پر مهال لږ څه تخریب شوی و د قطر او ترکیې په مرسته بیرته جوړ شوی د امریکا په مشرۍ د خلکو د ایستلو د عملیاتو پر مهال له 1,00,000 زیات کسان چې پکې اکثر افغانانو و ایستل شول د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت پی آی ای په ګډون یو شمېر هوایی شرکتونه د کابل هوایی ډګر څخه محدود خدمات لري. د بشری مرستو او مسافرونو د لیک درا لیک ځینی پروازونه هم کیږي، خو تجارتي الوتنی په بشپړه توګه لا نه دی پیل شوی. په جرمنی کې نن خلکو د نوي پارلمان د ټاکلو لپاره رای ورکړه. لومړنۍ وړاندوینې ښیي چې هیڅ یو ګوند تر دې دمه اکثریت نه دی ګټلی. په جرمنی کې له څه باندې 6 میلیونو کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي، 40% یې ویلي چې بې تصمیمه دي. یو شمېر نورو بیا وار د مخه د پوستې له لارې خپله رایه ورکړې ده. د جرمني تلونکي صدراعظم انګلا میرکل د خپل ډیموکرات مسیحي ګوند استازی آرمین لاشت مخته کړی او له خلکو یې غوښتي وو چې هغه ته رایه ورکړي. اخوا د لاشت په وړاندې د مالیې وزیر اولاف شولز چې د سوشل ډیموکرات ګوند په استازیتوب کاندید دی سیالي کوي. اولاف هم لومړی هڅه کوله چې د میرکل د ځایناستي کاندید په صفت ځان مطرح کړي، خو اغلی میرکل له خلکو غوښتي وو چې آرمین ته رایه ورکړي. میرکل به د نوي صدراعظم په راتلو خپله 14 کلنه صدارتي دوره پای ته ورسوي. د اسرائیل پاوز تایید کړی چې د دوی په یو لړ عملیاتو کې نن سهار 15 فلسطینیان وژل شوي. د پاوز په بیان کې راغلي چې اسرائیلي عسکرو د هغو فلسطینیانو د نیولو لپاره په بیت المقدس او شاوخوا سیمو کې عملیات وکړل چې د ترهګریزو بریدونو د ترسراوي قصد یې درلود. بیان زیاتوي وژل شوي فلسطینیان د حماس وسلوال غړي وو چې د دوی له پوځیانو سره په مخامخ ډزو کې لګیدلي. د فلسطین د روغتیا وزارت بیا اعلان کړی چې د بیت المقدس په شمال کې د بدو او د برقین سیمې دوه اوسیدونکي بدو او دوه د برقین اوسیدونکو د اسرائیل لخوا وژل شوی. د راپورونو لمخې یو اسرائیلی افسر او یو عسکر هم په دې نښتو کې سخت ټپیان دي. په دې مخامخ نښتو سربیره د اسرائیلي پوځیانو د عملیاتو پر مهال 8 فلسطینیان نیول شوي هم دي. او نصرت حق پرست په یو اف سی کې خپله لوبه په دن هوکر وبایلو ده. د رزمي لوبو دغه وتلي افغان لوبغاړي د رزمي لوبو د تر ټولو معتبره سازمان یو اف سی په 2016 دور کې نن سهار وختي له استرالیي لوبغاړي دن هوکر سره چې د نړۍ اووم مقام لري ولوبید. د دوی لوبه په لاس ویګاس کې وشوه. حق پرست د دریو راوندونو په پایله کې د ځینو نمرو په تفاوت لوبه وبایلوده. حق پرست چې دوه اونۍ مخکې مور وفات شوی ویلي په ډیرو سختو حالاتو کې لوبه وکړه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم دا او نور خبرونه غوښتي وي چې بیا هم په تفصیل ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر خبرداري ورکوي چې پر دوی د نړیوالو فشارونو دوام وکړي نو له رامنځته کیدونکي وضعیت څخه به هغوی ګټه پورته کړي چې ټول نړۍ ته ګواښ پېښولی شي. امیر خان متخی که څه هم له نړیوالو ټولنې سره د ښو اړیکو هیله وښوده، خو دا یې هم وویل چې د فشار راوستو تیرې ناکامې تجربې باید تکرار نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه په خپله وروستۍ اعلامیه کې ویلي، په دې هیواد کې د ښځو او نورو افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره به له هرې ممکنه لارې ګټه پورته کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په لومړي ځل د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکي مني چې ګني حکومت د یو شمیر هیوادونو تر فشار لاندې دی. د دې ډلې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا فشارونه د افغانستان او نړۍ په ګټه نه بولي. که څه هم ښاغلی متقی دا نه وایي چې د فشارونو دا بهیر په کومه کچه او په کومه برخه کې دی، خو له طالبانو د نړیوالې ټولنې غوښتنه له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون، د یو ټولګډونه حکومت جوړښت او د بشر په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو خوندیتوب دی. د امیر خان متقی له قوله دوی ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد نه کاریږي، خو که د فشارونو لړۍ دوام وکړي ګټه به د هغه چاوي چې ټولې نړۍ ته ګواښ پېښولی شي.
موږ له نړیوالو سره ښې اړیکې غواړو، دوه اړخیزې اړیکې غواړو، او دا ژمنه کړې ده چې د افغانستان خاوره به د چا په ضرر نه استعمالېږي. له نړیوالو نه هم دا غواړو چې که تاسې په افغانستان فشار راوړئ، په افغانستان باندې ډول ډول د فشار آپشنونه کاروئ، دا به د هغه چا په ګټه وي چې هغه ټولې دنیا ته ضرر رسوي. او که دلته نظام قوي شي، دلته ولس وکاله ځوان ولري، دا به د ټولې دنیا په ګټه وي.
خایل د دې څرګندونو د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر موخه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو بیا ځلي خوندیتوب او امن پټنځای ونوي. هغه غواښ چې یو ځل بیا د 11 سپتمبر د پیښې په څیر د نورو هغو تکرار ته زمينه برابرولای شي. د دې غواښ په اړه لاله وړاندې هم د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالې ټولنې اندېښنه ښودلې ده. دا اندېښنې داسې مهال څرګندي کې چې طالبان له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو جوړولو په لټه کې دي او د دې لړۍ د پیاوړي کېدو لپاره یې په بېلابېله سطحه تماسونه هم پیل کړي. خو تر څنګه طالب چارواکي دا مني چې اوسنی نظام ستونزې لري او د هواري لپاره یې کار روان دی، خو په خبره یې دا حالات باید د دې لامل نشي چې د دوی او نړۍ ترمنځ اړیکې ترینګلې کړي. خای پر طالبانو تر ټولو ډیر فشار د متحده ایالاتو او د دوی د ډیرو نږدې متحدانو لخوا وی. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په تړاو خپل وروستی اعلامیه کې ویلي دوی به د هر افغان د حقونو د خوندیتوب لپاره له هر ډول ډیپلوماټیک، اقتصادي، سیاسي او مرستندوی لارې کار واخلي. په اعلامیه کې زیاته شوې متحده ایالات په منظم ډول د واک د لیږد او د یو پراخ بنسټي حکومت د جوړېدو په ځانګړي ډول په دې حکومت کې د ښځو لګاکیو د ونډې غوښتونکي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان سره د تلپاتې همکارۍ ډاډ ورکړی، خدای هم ویلي غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې طالبان په خپلو ژمنو ولاړ دي. خو طالبان دا ډول څرګندونې په یو ډول د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بولي او دا د تیرو تجربو تکرار ګڼي.
په همدې موضوع کې تمکیګو مخکې مې ده په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان معتقد وروستیو څرګندونو په اړه د سیاسي چارو له پوه زردشت شم سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ورڅخه پوښتنه وکړه چې د ښاغلي معتقد دغه خبرداری څه ډول ارزوي او له هغوی څخه چې د ویلي د نړیوالو د فشارونو په نتیجه کې به کار واخلي او هغه به نړیوالو ته یو ګواښ متوجه کړي، د هدف له هغوی څخه څوک دي؟
طبعا د طالبانو د بهرنی چارو وزیر یو غیر مستقیم اختارو ته ویلی شو. مستقیما خو دوی هدف به داعشی، ځکه چې د القاعده په اړه خو طالبان د هغې حضور او د هغې د فعالیتونو په اړه احتیاطه کار اخلي، خو عمدتاً اوس داعش دی او یو حده پورې رښتیا هم دی، ځکه په دغه وروستیو کې لیدل کیږي چې د داعش فعالیتونه په افغانستان کې ورځ تر بله زیاتیږي. او کومنګ چې د طالبانو په خانه فعالیت شې د 2001 کال نه وروسته د دوی نظام چپه شو، نو څو کال یې ونیول چې بیا دوی وسلوال پاسون پیل کی. اما د طالبانو د دازل راتګ نه وروسته په څو ورځو کې داعش خپل فعالیتونه پیل کړ او ورځ تر بلې دا زیاتیږي. او د دې تشویش ته چې داعش چې په خپله یو محدودې منطقې کې د افغانستانو هغه د افغانستان په کچه باندې یو پراخ پاسون باندې او د پراخ وسلوال جګړې باندې بدل شي، نو دا تابند د تشویش وړ ده. طالبان په دې پوهیږي چې نړۍ هم کم فرصتونه لاس کې لري، نو په دغه بیانیو په دغه ویناو د غواړي چې دغه ډیپلوماسۍ ته ادامه ورکړي چې په نړۍ په دې طریقه فشار راوړي.
لکه چې طالبان واک ته رسیدلی یا فکر نه کوي چې د متقی دغه څرګندونه په صغر ده، په یو ډول د دوی د واکمنۍ په وړاندې د هغو تعامل څرګندونه کوي چې طالبان ناراضه کړي دي.
او طبعا طالبان که څه هم ډیر زیات تیز هم نشیتلی، ځکه چې نړۍ تر اوسه به په ځانګړي توګه امریکا تر اوسه د اغینا زیات نه دی غوښتي کوم ژمنې چې طالبانو د دوهې په تړون کې کړې دي. په ماغه ژمنو باندې باید دوی ودرېږي. دوی اصولا د ټول بشري حقوقو، د ښځو حقوق، د بیان ازادي، بیا د دې ترڅنګ د امریکا د پر تر ټولو مهم چې د افغانستان خاوره د امریکا پر ضد استعمال نشي، استفاده ته ونشي او د جنگي ډلو او د اغې د پرونه کارول شي، نو دا غجمنه دي چې امریکا او نړیوال د دینه د اومدي توقع لري. نو خو بیا هم طالبان به کوشش کوي چې برعکس بیرته په دنیا باندې فشار راوړي، ځکه چې چیرته افغانستان یوازې پرخستل کیږي، انزوا ته ځي، نو بل اخره دنیا ته هم تاوان رسیږي، امریکا ته، غرب ته، ټولو ته. خو تر ټولو زیات زما په نظر د امریکا او د غربي هیوادونو نه په لنډ مهال کې د منطقي هیوادونو ته زیات خطر دی چې پاغې کې چین او روسیا ده. نو بیا هم او بکتلی شي چې طالبان پر اتلونکو ورځو کې څه دریځ خپلی، ځکه چې داعش اوس بالقوه او بالفعل که په افغانستان ته خطر دی، په لنډ مهال کې دا سیمه ته لوی ګواښ دی چې هغه کې غټ ګواښ چین او روسیه ته دی.
متقیده خبر هم کړی دی چې طالبان غواړي چې نړیوال ټولنې سره ښه اړیکې ولري، خو که فشار پرې زیات کړي نو ښایي هغه پخوانۍ ناکامې تجربې تکرار شي. هدف کومې ناکامې تجربې دي؟ آیا هغه تجربه ده چې د افغانستان له خاورې پر امریکا تروریستي برید تنظیم شو، او که د بن د کنفرانس ناکامه تجربه ده چې د طالبانو رژیم بلنګ شو او طالبانو ته په نوې اداره کې چې د کرزی په مشرۍ جوړه شوله ونډه ورنکړل شوله او هغه چې افغانستان په جګړو کې ښکیل شو؟
زما په نظر دغه دویم موضوع به تبدیلی اشاره ای چې بهرنیانو خصوصا امریکا افغانستان کې مداخله وکړه، عسکر راولېګل او ادارې جوړ کړ او د طالبان نظام رنګ شو، دې تبدیلی اشاره ای چې بل اخره هغه نظام هم رنگ شو. نو طالبان فکر نکوم چې د القاعده اړوندې بیا د امریکا د هغه پیښو اړوندې مستقیم امریکا ته ګواښ ورکړي. طالبان په دومره دغه کې نه دي، قوت کې نه دي، او خصوصا په دغه برخه کې دوی ډېر زیات احتیاط د چوپتیا نه کار اخلي. د القاعده حضور یا د اسامه او د هغې موضوعاتو په اړه دوی زیات احتیاط نه کار اخلي، ځکه چې هغه امریکا ته هم
یعنی ستاسو هدف دا دی چې طالبان غواړي چې نړیوالې باید منځوي نکړي؟
بالکل، طالبان دا هم غواړي چې دوی منځوي نکړي، او بیا په دې باندې هم پوهیږي چې نړۍ هم د افغانستان د وضعیت دغه حساسیت درک کړی دی. نړۍ یو دغه ستونزه هم لري چې د طالبانو د تیرو کړنو ته په کتو دوی فکر کوي چې طالبان ډېر زیات خپل ولس ته ځان مسؤول نه ګڼي. په تیر دور کې افغانستان د زیاتو مشکلاتو سره مخ و، خو طالبانو د نړیوالو غوښتنو ته غاړه نه کیښوده، او د هغې زور بالاخره د افغان ولس نه وتو. د افغانستان هغه وخت هم انزوا ته تللی و، نړیوالو سره سفارتي اړیکې نه لرلې، مرستې نه وې، انکشافي کارونه نه وو، او د افغانستان اقتصاد صفر سر ضرب شوی و. اوس هم هماغه خطر شته دی. نو طالبان یو څه دغه نزاکت درک کړی دی چې د دې طریقه غواړي چې په دنیا فشار راوړي، او پوهیږي چې دنیا کېدای شي زمونږ دغه غوښتنې ومني.
د سیاسي چارو کتونکو زردشت شمس چې په افغانستان کې طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د ورسته او ترګندونو په اړه خپل نظر سره شریکاو. خغل متقی خبرداري ورکړي چې که پر دوی د نړیوالو فشارونو دوام وکړي نو لاره مسکیدون کې وضعیت څخه به هغوی ګټه واخلي چې ټول نړۍ ته ګواښ پیښولی شي. سبا د غرض د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته د افغانستان د استازي د وینا نو بعد د خود ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ویلي چې د افغانستان په استازیتوب سره دی چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي. د دې هېواد د پخواني حکومت استازی غلام محمد اسحاقزی وینا وکړي. طالبان له خپل لوري دغه څوکۍ ته د قطر د دوحې د دفتر پخوانی ویان سهیل شاهین نور معرفي کړی. ښاغلی شاهین نن مخکې ازادي راډیو ته په دې اړه خپله نارضایتي داسې څرګنده کړه.
د افغانستان ټول اراضی مون سره ده، ولسی ملاتړ لرو، او له هېواد ولت څخه د دفاع پوره توان لرو. نو اصولا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ باید موږ ته وسپارل سي، او د افغانستان د اسلامي امارت محترم خارجه وزیر مولوی امیر خان متقی صاحب جنرال اسمبلی ته حضوري یا د مجازي لارې وینا وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله او یو شمیر خصوصي شرکتونو د ملي پراختیا شرکت او د دوی د پانګو د نامعلوم برخلیک په تړاو نن په کابل کې لاریون وکړ. دغه خصوصي شرکتونو مسؤلین وایي د طالبانو پر اتک سره په ملي پراختیا شرکت کې ځینې نوې جوړ شوو تګلارو دې ته زمینه برابر کړې چې د دوی پیسې ورنکړل شي. نور په دې رپورت کې
د افغانستان ملي پراختیا شرکت نامعلوم برخلیک د یو شمیر خصوصي شرکتونو اندېښنې راپورته کړې دي. د دې شرکتونو مسؤلینو نن یک شنبه په کابل کې د ولاریون پترس کې وویل د ملي شرکت سره د یو لړلو یو پروژو د ملکیدو تړونونه لاسلیک کړي وو. افغانستان په بیلابیلو برخو کې یو شمیر پروژې عملي کړي هم وي، خو د نظام په بدلیدو سره یې پیسې تر اوسه نه دي ترلاسه کړي. د خصوصي شرکت یو مسؤل دیوی لسکونو کسانو په دې پروژو کې کار کاوه، او د شپې لخوا یې خپل اولادونه ته ډوډۍ وړلې، خو اوس دغه چاره په ټپه درېدلې ده. زموږ غوښتنه له اسلامي امارت څخه دا ده چې ژر تر ژره د خصوصي شرکتونو د پیسو برخلیک معلوم کړي. دغه شرکتونه د کرنې ودانیزو توکو د تولید په برخه کې له ملي پراختیا شرکت سره چې دولتي شرکت دی تړونونه لاسلیک کړي وو. دغه لاریون کوونکي وایي سره له دې چې دغه شرکتونه خپل کارونه تکمیل کړي، خلای هم 50 سل نخپل پیسې نه وی تر لاسه کړي. د پرختیا ملي شرکت سره دیو خصوصي شرکت قراردادي عثمان مومند دوی پرختیا شرکت یو دولتي شرکت دی. دغه شرکت د دولت په چوکاټ کې ستري زیربنای پروژې عملي کوي، خو د نظام په بدله دوسر په دې شرکت کې هم بدلونونه راغله. موږ د اسلامي امارت له چارواکو څخه غوښتنه کوو چې د دې شرکتونو پیسې ورکړي، او هغه کارونه چې بشپړ شوی نه دي د بشپړېدو لپاره یې زمينه برابر کړي. خو د طالبانو د رسنیز دفتر غړی بلال کریمی وایي ډیر ژر به دغه ستونزې حل شي.
د شرکتونو د اعتراض کوونکو لپاره ان شاء الله اسلامي امارت په اقتصادي برخه کې زیاتې هلې ځلې کوي. بانکونو په برخه کې همدارنګه د مالیه وزارت مسؤولین جدي هڅې کوي تر څو د هیوادوالو ستونزې حل سي. ولې په دې برخه کې لږ تخنیکي مشکلات شته چې هغه حل سي ان شاء الله تر اوسه پورې چې موږ ورته معلومات لرو 90% ستونزې حل شوي دي. لږ پاتې دي هیله دا ده چې په نږدې راتلونکي کې دا ستونزې هم حل سي او د اعتراض کوونکو او د نورو هیوادوالو اقتصادي ستونزو ته تر رسیدګي وسي.
د غلاریون کونکو له نړیوالو د کنګل شویو پیسو د خلاصېدو غوښتنه هم وکړه. دوی له ملګرو ملتونو د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان څخه وغوښتل تر څو په امریکا د دې پیسو د خلاصېدو په برخه کې فشار راوړي. پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره امریکا د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړي.
د خبریالانو د حقونو ملاتړي بنسټونه د کام ایر خصوصي هوایي شرکت لخوا د ژورنالیستانو په نوم له یوې الوتنې په ګټه اخیستو بهر ته د خپلې کورنۍ د غړو او همکارانو لیک د رسنیو له ټولنې سره خیانت بولي او د دې قضیې د پلټنې غوښتنه کوي. دغه بنسټونه د کام ایر شرکت پر مسؤلینو دغه انتقادونه وروسته له هغې کوي چې امریکایي بلومبرګ رسنۍ په دې وروستیو کې خبر ورکړ چې د کام ایر هوایي شرکت په هغه الوتنه کې چې د خبریالانو لپاره ځانګړې شوې وه د هغوی پر ځای د خپلې کورنۍ غړي او همکاران ابوظبي ته لېږدولي دي. د کام ایر شرکت مسؤلینو تر اوسه دغه ادعاوې نه رد او نه هم تایید کړي. جزئیات په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو ملاتړي بنسټونه د کامیر هوایي شرکت ته ملغندي چې د ژورنالیستانو لنوم په ګټي بهر ته د یاد شرکت د خاوند او همکارانو د کورنۍ غړي لیکدولي دي. بلومبرګ رسنۍ د سپتمبر په 15مه د یو شمیر امریکایي چارواکو او د هغې الوتنې د لګښت ورکوونکو له قوله چې خبریالانو ته د وتو زمینه برابره کړې وه ولیکل. دوی غوښتل یو سل اته اتیا خبریالان چې ژوند ته یې ګواښ پیښ و له کابل ابوظبي ته ولیږدوي. خو سرچینه لیکي کامیر هوایی شرکت د دې کسانو پر ځای د شرکت د خاوند او همکارانو د کورنیو د غړو یو سل 55 کسیز ډله ځای کړه او بهر ته یې ولیږدول. اوس دې خبر په افغانستان کې دننه د خبریالانو او لدوی د ملاتړو بنسټونو پراخ غبرګون راپورته کړی دی. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ د کامیر شرکت د عمل د خبریالانو پر حقونو تیری او جرم بولي. د دې بنسټ د عدالت غوښتنې مسؤل نصیر احمد نوري ازادي راډیو سره خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې د خبریالانو له هویت سره د شوي جعل کاری پوښتنه وکړي.
اینجا صدمه وارد شده در حق خبرنگار.
د خبریالانو حق ته زیان رسیدلی او له نوم نه یې ګټه پورته شوې ده. اوس باید د امارت حکومت هم په دې برخه کې چوپ پاتې نشي او له هغوی سره باید چې د خلکو هویت غلا کوي او جعل کوي سخت چلنه وکړي.
جدي صورت بگیره.
د افغانستان د خبریالانو ملي کور هم د کامیر شرکت د عمل د ژورنالیستانو پر وړاندې جفا او خیانت بولی. د بنسټ په یوه اعلامیه کې د طالبانو په ګډون د خبریالانو د ملاتړ نه نړیوالو ادارو وغوښتي چې دا قضیه په هر اړخیز ډول وپلټل شي. خبریالان هم د کامیر شرکت د عمل غوسه او مایوسه کړي. دوی وایي وروستیو کې د خبریالانو له نوم په ګټې بیلابیلو بنسټونو بهر ته د تلونکو افغانانو په پروسه کې لاسوهنه کړي. خبریال اکمل ظاهر ازادي راډیو سره خبرو کې غوښتنه وکړه چې د خبریالانو په نوم بهر ته تللي خلک باید بیرته افغانستان ته راستانه کړل شي.
کامیر شرکت د خبریالانو په حق کې سره جفا کړی ده. لوی جال تر سره کړی ده پر زر دي چې دلته خبریالان دوی انتقال کی خپل خپلوان او د کورنۍ غړي انتقال کړي دي چې د خبریالانو په حق کې سره جفا ده.
هڅه مو کړه چې د دې موضوع په اړه د کامیر شرکت نظر هم واخلو خو سره لډیرو اړیکو دوی مسؤلان خبرو ته حاضر نشول. طالبانو سره هم د خبریالانو غوښتنې شریک کړي خو ځواب یې نه کړ. د بلومبرګ راپور پر بنسټ د کامیر د عمل د هغو ادارو غوسه هم پارولې چې د یادو خبریالانو د وستو لپاره یې مالي امکانات د شرکت ته ورکړي وو. ابوظبي ته تللي د دې شرکت نږدې خپلوان او همکاران اوس هم هغلته دي او د بلومبرګ راپور پر بنسټ تر اوسه د برخلیک په اړه هیڅ ډول معلومات نشته. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره سم ډیر شمیر خبریالان له دې ویلي چې ګني ژوند دي خوندي نه دی د خپلو ادارو او د رسنیو د نړیوالو ملاتړو بنسټونو لخوا له دې هیواد وویستل شول. خو یو ډیر شمیر خبریالان لا هم افغانستان کې پاتې دي. هغوی چې د خپل راتلونکي او خوندیتوب په اړه له بل هر وخت ډیر اندېښمن دي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په خوست کې هم بیکاری زیاته شوې ده. هغه ولایت چې د اوسیدونکو په وینا مخکې به د افغانستان له نورو ولایتونو خلک د کار لپاره ورتلل. ویل کېږي د خوست ښار په تیره په وروستیو دو لسیزو کې د خلکو په شخصي پیسو یا پانګې ډیره بس شوې او دغې آبادۍ هم ډیرو خلکو ته کاري زمینې برابرې کړې وې. نور په دې راپور کې
د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم بیکاری ډیره شوې او مزدورکاران څو ورځې کار ته په تمه تیروي. دوی وایي دوه اونیو کې هم ورته یوه ورځ کار نه پیدا کیږي او په هوټلونو کې ډوډۍ په پور خوري. د صبری ولسوالۍ د میچی کلي اوسیدونکي سلیم چې خوست ښار کې د یو شمېر نورو کسانو سره یوځای د کار په تمه ناست و، ازادۍ راډیو ته وویل له څه مودې راهیسې ټول کارونه په ټپه درېدل دي او خلک د ډوډۍ پیدا کولو وس نه لري.
دا ټول بیچاره چې د څومره مخلوق ده، دا خپلې غریبۍ په سر وتلي دي، دغه غریبون دي، دا یوه وخت ډوډۍ وس نه لري. مخت مزدورۍ ډېرې وې، مزدورۍ پیدا کېدې. اوس چې څومره کورونه دي، کورونه په ټاپه وي لوډ دي او دلته خلک بیچاره د غاړې ګرځي او کورونه نشته، خلفنای دو یی چې شانه شي پیدا کوله، ځکه چې دلته ټوله ورځ تېرې کې 200 روپیا نه پیدا کېږي.
د لوګر اوسیدونکو نعمت وایي له 12 ورځو راهیسې هیڅ کار نه دی کړی او له دوی هم چاره ورکه ده چې څه وکړي. د زیاتوي د ټولو توکو په ځانګړي ډول د اوړو نرخ پورته شوی او دوی نشي اخیستلی.
روزانه کاروبار نشته، قیمتي بیا موږ راغلي دلس دولس ورځې هیڅ کار نشته، نور بي درک ولګه نور هغه ورکه ده، بس هیڅ درک نشته، پیسې ورکه ده، وړې چک دي وږي وسته نه چا تراسه کار نشته، د کار هیڅ.
یو بل مزدورکار عبدالخلیل وایی د غربان څخه دلته کار پسې راغلی، خدا څو شپې دلته دی، یوه ورځ هم کار ته نه دی تللی او د ده په خبره چې په هوټل کې ډوډۍ په پور خوري. یو تن خوسته ځوان وایي مخکې خلک جګړو ته په اندېښنه کې ول، خو اوس د غریبۍ په وجه د ژوندانه له ستونزو سره مخامخ شوي دي.
نوم یې سهیل دی، د خوست ښار اوسیدونکی یم. مخکې جګړې وژلو، اوس مو غربت وژني، ځکه چې په لکهو خلک بیکاره شوي دي او غربت یې وژني. د دې بحران مخه نیوله هڅه دي وکړي چې د دې بحران مخه دي ونیسي.
بلخوا د طالبانو لخوا خوست لپاره ټاکل شوی والی مولوی محمد نبی عمری وایي د خلکو لپاره کارموندنه دوی ته لومړیتوب لري او په دې برخه کې هڅې روانې دي.
اسلامي امارات د دوی بهکاري مضبوطه او ټینګه په نظر کې نیولې ده چې د ټولو عامو خلکو دپاره چې کار پیدا شي، پروژې باید پیدا شي او د مؤسساتو سره خبرې شوې دي چې هغوی دلته راشي، خلکو دپاره کار پیدا کړي. حتی د تجار و سرمایه داران و سلام دا خبر شوی دی چه اغا اخبار سرمایه گذاری پا دی وطن که وکی، یا طرف تا به وطن باشی، بل طرف تا به خبار تجار و تم گرد رسیگی سرمایه گذاران تا، او دا دیم طرف تا به ارشان لدر اهم خلقو تا کن چی بکار دی و اسکار نداری اغیر پارا بکارم پیدا شد.
بیکاری که څه هم یوه نړیوال ستونزه ده او په افغانستان کې پخوا هم کچه لوړه وه، خو په دې وروستیو کې بیکاری نوره هم ډیره شوې چې له دې کبله خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هله دې چې جوړ وروغ بس. زه جاوید افغانیم، همدا لازه د میوند ولسوالۍ څخه در سره په اړیکه کې یم. زموږ د امارت د لوړپوړو کسانو څخه دغه هیله ده چې دا خوراکي توکي د لږ ارزانه کې بیې ډېرې لوړې شوي دي. که دا درته وایم چې یوه ډبه غوړي په 2200 کلدارې دي، نو دا 2200 کلدارې د یو غریب دپاره بیخي ډېرې ډېر شی دي. نو زموږ دغه هیله ده چې ژر تر ژره اقدامات وکړي او دغه خوراکي توکو بیې څه ارزانه کړي. والسلام په احترام.
سلام علیکم، زه د کندهار ولایت ته پنجوی ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زما د ټولو مجاهدینو وروڼو څخه خواهش دي چې په افغانستان کې هر شي ته نرخنامه کښېږدي، او بل مې د دغه څخه مجاهدینو څخه دا خواهش دي چې په هر شي ته نرخ کښېږدي او په ډېر دغه سره کښېلو سره.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هله چې راته راک روغ به یاست. زه جاوید افغان یم، د میوند ولسوالۍ څخه در سره په اړیکه کې یم. زما دغه پیغام دی هیوادوالو ته چې دغه نظام چې کوم نوی راغلی دی، نو دغه ډېر بندیزونه د چا په اصطلاح دغه دی نه کوي چې ولې داسې نه کېږي، ولې داسې نه کېږي، ځکه چې په یوې میاشت کې دومره زیات کارونه، دومره ادارې دا نه اداره کېږي. نو زموږ دا پیغام دی چې ډېرې نیوکې دې نه کوي، یو څه وخت صبر وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونو چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې پریخو کور موادان پیغامونه تل راته پریک دی او موږ هم تل درته خبرو. په همدې سره د خبري مجله پایتر سپایتر سیګي زنوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم خو بلې خبري مجله سره اوسې.